د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې عام روغتیا وزارت یو پلاوی ته دنده ورکړي چې دغه وزارت مرکزی ګودام کې پلټنې وکړي. دا وروسته تر دې چې دغلته د فساد ادعا وشوه او لوی څارنوالۍ یو مسؤل ونیو. د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ دواړو هیوادونو د یو بل د ډیپلوماتانو د کمولو پریکړه کړې. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې عبدالقادر جلالوف مختوړي. مخکې لدې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. بادغیس کې لسو ډیر امنیتي سرتیری وژل شوي. چارواکي وایي کاپیسا لپاره د طالبانو والی یو برید کې ټپي کړی او د ایران د ایراني تومنو ارزښت د ډالرو په وړاندې په بېساري ډول راټیټ شوی. د خبرونو تفصیل. د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیری مړه او ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د پولیسو یو چارواک چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو د ځانګړي قطعې د سرتیرو په شمول 25 تنه د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي دي. نوموړي ومنله چې په دې برید کې حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو له دقیق شمیر خودلو یې ډډه وکړه. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د افغان ځواکونو لس سرتیري وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ادعا کړې چې په دې پیښه کې 14 افغان سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. بالامرغاب د بادغیس یو له ډیرو ناامنو ولسوالیو څخه ده. تر دې مخکې د بادغیس والی عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې ولسوالۍ کې طالبان د پاکستاني، ازبک او ایراني وسلوالو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو خلاف جګړه کوي. کاپیسا کې سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ټپي شوی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو، شلوتي او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والی او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي. نوموړي وویل په نښتو کې د ولسي پاسونیانو یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د نوموړي په وینا د طالبانو دا مهم غړی دا مهال په بدراب کې چې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده په یو کلینیک کې تر درملنې لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره پرون سه شنبه ناوخته د عام روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په خبر پاڼه کې د پلاوی د جوړښت په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي خو ویل شوي چې د عام روغتیا د سرپرست وزیر احمد جواد عثماني دا پلاوی ټاکلی چې د مرکزی سټاک ارزونه وکړي او هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي فکری. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. له ایران څخه تښتېدلی قاضي چې د درغلیو د تورونو له مخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ و د رومانیا په یوه هوټل کې د لوېدو له کبله مړ شوی دی. دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو لومړنیو پایلو کې شوې. غلام رضا منصوري د جون په 13مه د بخارست د یوه هوټل په لابي کې مړ وموندل شو. د بخارست د څارنوال دفتر د سه شنبې په ورځ په یوه بیان کې د عدلي څېړنو په حواله وویل دا 52 کلن قاضي او ملا پر ځکه په شدت د غورځېدو له کبله مړ شوی او ښیي چې نوموړی د لابي له پاسه د هوټل له شپږم پوړه رالوېدلی اوسي. پولیس د هوټل د امنیتي کمرو تصویرونه څېړي څو معلومه کړي چې د منصوري لوېدل کومه کمرې ثبت شوی کومه کمرې ثبت کړي او کنه او یادا چې نوموړی خود چا لخوا وژل شوی نه دی. منصوري د جون په 12مه د تهران له غوښتنې وروسته په بخارست کې نیول شوی او د قضایي څارنې لاندې وو. پر نوموړي په ایران کې له یو سوداګر څخه د رشوت په اخیستو تورونه دي او ټاکل شوی و چې د جولای په 12مه نیټه یې تهران ته په سپارلو د رومانیا یوې محکمې غونډه کړې وای. هندوستان او پاکستان په خپل هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې. په دې لړ کې پرون مخام لمړی د هند بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوې ډیلی کې د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کمی د راوستو پریکړه کړې. هندوستان ادعا کوي چې د پاکستانی ډیپلوماټان په څارګرو کړنو کې لاس لري او د ترهګرو ډلو سره تماس کې دي. هند وایي نوې ډیلی کې د پاکستان ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو پریکړه یې په دې هیواد کې د پاکستان شارج دفیر ته استولې او په یوه اونۍ کې به یې عملي کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت بیا د هند دا ادعا رد کړي چې ګوندې پاکستانی ډیپلوماتان دي د جاسوسۍ په کړنو کې ښکېل وي او ټینګار یې کړی د دوی ډیپلوماتیک مامورین د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماسۍ د اصولو په چوکاټ کې چلند کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې زیاته کړې چې دوی هم په اسلام آباد کې د هندوستان شارج دفیر ورغوښتی او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم د هندي ډیپلوماتانو په شمیر کې په سلو کې د 50 کمی پریکړه کړې، خو هند لا دمخه ویلي چې پاکستان کې خپل ډیپلوماتان راکموي. او روسی خبر هم دا چې په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو، کورونا وبا او د تیلو د ټیټو بیو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د دې هیواد د پیسو ارزښت تیره ورځ په بېساري ډول د ډالرو په وړاندې راښکته شو. یو امریکایي ډالر چې درې ورځې مخکې په 193,400 ریالو بدلېده، د سې شنبې په ورځ یو ناڅاپه 215,000 ریالو ته راوغورځېده. دا بیې د بومبست په نوم د اسعارو د تبادلې په آنلاین پاڼه کې خپره شوي. هغه رسمي بیه چې د ایران مرکزي بانک ټاکلې له مخې یو ډالر 240,000 ریاله ارزښت لري، خو د ایران ولسمشر حسن روحاني د سې شنبې په ورځ هڅه وکړه چې دا بحران نامهم وښيي. د ایران دولتي تلویزیون د روحاني لخلې وویل دا بحران موقتی دی او په هیڅ صورت اقتصادي بنسټ نه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.azadiradio.com. اورئ چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پلاوی ته دنده ورکړي چې دغه وزارت مرکزی ګودام وپلټي. دا وروسته لدې چې په دغه ګودام کې د فساد دعوی وشوي او لوی څارنوالۍ یو لوړپوړی مسؤل پرون ونیوه. سږ کال د حج لپاره له بهره حاجیان نه ورځي، خو د سعودي دننه مسلمانان د حج مراسمو اجازه لري. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا هم اورئ چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي نندرې ډېرې شوي او دواړو هیوادونو د یو بل د ډیپلوماتانو د کمولو ویلي. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکي پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په کابل کې د سهار 8:08 دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دغه وزارت د مرکزی سټاک یا ګودام د ارزونې لپاره یو پلاوی ټاکلی. دا خبره د سه شنبه په ناوخته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروسته له هغې په یوې خبر پاڼه کې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې وزارت د ګودام یو معتمد د رشوت په تور ونیوه. د عامه روغتیا وزارت په خپل مرکزی ګودام کې د فساد د ارزونې خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې یو شمېر رسنیو د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره د مرسته شوو ځینو موادو نادرکی او قاچاق راپورونه ورکړي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې وزارت سرپرست سی شنبه پورز د مرکزی سټاک یا ګودام کې د ارزون لپاره یو پلاوی ټاکلی. د عامه روغتیا وزارت د سی شنبه د ورځې په ناوخته په وی خبر پاڼه کې ویل دا پلاوی به تر ارزونې وروسته هغه کسان چې په فساد او خیانت کې ښکیل دي عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژني. دا مې روغتیا وزارت د اعلان وروسته لاغې کوي چې د دې وزارت په ګودامونو کې په هغه موادو کې د غلا او فساد په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې د کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف له افغانستان سره د نورو هیوادونو لخوا مرسته شوې او یا افغان حکومت په خپله پیرلې دي. دا اندېښنې د سه شنبې په ورځ وروسته لاغې نورې هم سیوا شوې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل د عامې روغتیا وزارت د مرکزی ګودام یو تن معتمدې د $80,000 بډو اخیستو په تور نیولې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تورن کس ته یو شرکت کارونه ځنډول او په بدل کې $83,000 رشوت غوښت چې د پلټون کې څارنوال لخوا لاس په لاس ونیول شو. د امیر روغتیا وزارت وایاند او چارواکو د دې کستنی ولکېدو پاړه او په مرکزی کودام کې د فساد د موجودیت د تاسان دیخنو پاړه لسویلو ډډه وکړه. خو د سه شنبه د ورځې په ناوخته یې خبرې کړې. خبر پاڼه کې د دې وزارت د نوي سرپرست احمد جواد عثماني له خولې ټینګار کړی چې فساد ته به اجازه ورنه کړي. له بلې خوا پښواک خبري اژانس د خپل هغه وروستي رپورټ دفاع کړې چې وایي تر دیرشو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې ورکې او یا د قاچاقبرانو لاسته ورغلي. د عامې روغتیا وزارت چې مخکې هم دا رپورټ رد کړی و د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا په هیواد کې د مصنوعي تنفس د دستګاوو د موجودۍ یو لیسته مخبور کړ او ټینګار یې کړی چې له دې وزارت سره د شته او مرسته شوو دستګاوو څخه هیڅ ویې نادرکه نه ده. خو د پژواک مشر دانش کړوخیل چې د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د روغتیا کمیسون ته د عامې روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني سره یو ځای وربلل شوی و وویل دوی د طبي وسایلو د نادرکه کېدو اسناد او شواهد لري. ښاغلي کلوخیل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته هم وویل دوی دا راپور د غږیزو او نورو شواهدو پر بنسټ چمتو کړی. نوموړي د عامې روغتیا د وزارت لخوا د تنفسي دستګاهو وروستي خپاره شوي لیسته په اشاره وویل په دې لیست کې د مرسته شوو دستګاهو شمیر 10 ښودل شوی، په داسې حال کې چې له افغانستان سره په وروستیو څو میاشتو کې د مرسته شوو مصنوعي تنفسي دستګاهو په اړه د دې وزارت په جلا جلا اعلامیو کې دا شمیر تر دې زیات دی. د کلوخیل په وینا په مشخص ډول د قطر لخوا مرسته شوي او همدارنګه د ترکیې لخوا یوه بله جوبه مرستې په دې لیست کې نه دي یادې شوي. ښاغلي کلوخیل زیاته کړه
اسناد او دلایل له موږ سره شته، موږ اوس هم په خپله خبره ولاړ یو، موږ د خپلې هرې جملې او هرې کلمې نه دفاع کوو او موږ په دې باوري یو چې د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې د مدیریت ضعف درلود. دوی دغه دستګاوې متاسفانه د لاسه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت ویان سره مو اړیکه ټینګه شوه. نوموړي را سره د دې وزارت هغه خبر پاڼه شریکه کړه چې په مرکزی ګودام کې د ارزونې لپاره د یو پلاوي د ټاکلو پکې ویل شوی او ټینګار پکې شوی چې د دې وزارت نوې مشرتابه و فاسد خلک په هر حالت کې د قانون منګولو ته وسپاري. خوشتو پښتنو ته ځواب ویلو یې ډډه وکړه. خو د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د سه شنبه په ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک ولیکل چې د رسنیو د داسې رپورټونو چې د شفافیت د رامنځته کېدو او د اداري فساد د مخنیوي سبب شي نه یوازې دا چې هر کله کوي بلکې ملاتړ هم کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږه ازادي راډیو ناوړی د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سږ کال حاجانو ته اجازه نه ورکوي چې له بهره د حج لپاره ورشي. د سعودي حکومت دا کار د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت وویل چې یوازې محدود شمیر مسلمانان به چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي حج ته د تګ اجازه ولري، خو دا به یوازې هغه بهرني وګړي وي چې په سعودي عربستان کې اوسیږي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی حسینی په پایل کې په دې اړه چې په افغانستان کې دا پریکړه په افغانستان کې د هغو خلکو لپاره چې حج ته روان وو څه پیغام لري ویلي دي.
د افغانستان دولت او د ارشاد او اوقاف وزارت تر اخیری لحظو پورې انتظار وستل او ټول امادګی په داخل د هیواد کې نیولې وي چې تر څو د افغاني حجانو د تلو لپاره کله زمينه برابرېږي. مخبل حجان انتقال کړو، متاسفانه چې دغه ناورین جریان لري او بدلون حالتونه د خوړلې، نو په همدې خاطر د خپل حجانو د ساتنې په خاطر موږ هم د سعودي دولت د پریکړه تاییدو او د افغانستان څخه به کوم حجي سخت کال متاسفانه د حج په دغو لویو دینی مناسکو او مشاعرو کې ګډون نه کوي.
د افغانستان دولت د سعودي عربستان د ورستي اعلان پاړه څه رسمي عکس العمل لري؟ یعنی تاسو د دوی د پریکړې په اړه څه نظر لري؟
سعودي عربستان چې کوم پریکړه د حج په مورد باندې کړی ده، دا د مسلمانانو د ځان د ساتنې او د صحت په خاطر ترسره شوی ده چې تر څو د کورونا د دغه ناورین او وایروس څخه په امان کې پاتې وي. بناندا یو معقوله پرجای او منطقي تصمیم ده او موږ هغه تاییدو.
په دې کال کې د حج لپاره څومره کسانو نمونه ثبت کړي وو، یعنی د افغانستان حکومت څومره کسان ته ترتیبات نیولي وو چې دوی حج ته واستول سي؟
یورو کلونو په شان سږ کال هم د ډیر زرو حجانو د تللو لپاره آمادګي نیول سوې وه، چې سږ کال زمينه برابره نه سوه. نو د موږ دغه ډیر زرو حجان چې کورکه شوي سوي دي، لیستونه ترتیب سوي دي، او د دې د تللو لپاره ټول آمادګي د وزارت له لوري نیول سوي وه. متاسفانه چې حج لغوه سو او د تللو اجازه نسته، نو په همدې خاطر به دغه حجان چې سږ کال د تللو نوبت وو، انشاءالله په راتلونکي کال کې په دغو مقدسو مشاعرو او مناسکو کې ګډون کوي.
و امریدل چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت وایي چې سږ کال په سعودي عربستان کې بهرنیان اجازه نه لري چې دغه هیواد ته د حج لپاره ورشي، خو هلته میشت بهرنیان چې محدود شمیر به وي د سعودي عربستان لخوا اجازه ورکول کیږي چې د حج مراسم ترسره کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، ملالۍ بشیر دغه ورسپانو ته کتنه کړې.
ډیلی ټلیګراف ورسپانې لیکلي په افغانستان کې روغتیایي کارکوونکي چې د کورونا ویروس سره په مبارزه بوخت دي له حملو سره مخامخ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو او د افغان حکومت ځواکونو په تیرو میاشتو کې دا کارکوونکي په نقشه کړي دي. په مقاله کې د افغانستان د روغتیایي سیستم وضعیت ضعیف بلل سوی او ویل سوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله سخت زیانمن سوی دی. ورځپاڼې د سور میاشتې هغې حملې ته هم اشاره کړې چې د کابل په دشتي برچي کې پر یوه زیږنتون وسوه او د نویو زیږیدلو کوچنیانو، ښځو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون 24 کسان ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. د بې پولي ډاکټرانو ادارې د کابل په لویدیځ کې د روغتون دا برخه مدیریت کوله، خو تر حمله وروسته یې وویل چې په دشتي برچي کې خپل فعالیت دروي. د هغې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان حکومت او طالبانو یو بل ملامت کړل. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل هغه حملې چې ملکیان په نقشه کوي د طالبانو کار دی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا ډول حملې دولتي ځواکونه کوي او ادعا یې وکړه چې ډیری داسې حملې هوایی دي. ریپبلیک ورلد په افغانستان کې تر 50 زیاتو ملکیانو د برمته نیول کېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د خبرو پر یو وخت د خلکو برمته نیولو ته دوام ورکړی دی. د دایکندي د والي ویاند عباس کامیار ازادي راډیو ته وویل چې په برمته نیول سوي کې نهه موټر چلوونکي او 28 ښځې او کوچنیان وو. ده وویل چې طالبانو د ځایي مشرانو په منځګړیتوب هغوی ټول راخوشي کړل. چارواکو ویلي چې دا کسان له اروزګانه خوشي سول. د دې پیښې انګیزه نه ده روښانه سوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 12 شپږ نوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 100.15 خبرونه لري. اوس هم راځو یوې ټولنیزې موضوع ته. پرون د جون درویشتمه په ټوله نړۍ کې د کونډو ښځو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم جګړې او روان تاوتریخوالي ډېر شمېر مېرمنې کونډې کړې دي او لا ورځ تر بلې د دوی وضعیت خرابیږي او د دوی د وضعیت د بد وضعیت په اړه شکایتونه هم را سر بلې زیاتیږي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس د راپور ده.
د شپې ته کلن قندګل خاون لنن څخه شاوخوا دېرش کاله وړاندې په جګړه کې وژل شوی او دا یې په ژوند کې له ملګرتیا بې برخې شوې ده. قندګل چې دواړه پښې فلج دي، ژوند ته د مرستندوی بنسټونو د نه پاملرنې له امله انتقاد کوي. قندګل پنځه زامن او د لورګانې لري. هغه چې د خپل زوی کره اوسیږي وایي نور زامنو یې پر خپل حال پرېښود او ترې لاړل. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دغه هیواد کې د کونډو میرمنو ستونزو ته په اشارې سره وایي په افغاني ټولنه کې د کونډو میرمنو ژوند د یو لړ ټولنیزو مسایلو له امله ښه نه دی، ځکه په خبره یو شمېر دوی اجازه نه لري چې بیا ځلې واده وکړي. د دې وزارت ویانده رویا دادرس
خب مشکلات خیلی کی
له بعد مرغه هغه بنسټیز ستونزې چې په افغانستان کې ورسره کونډي میرمنې لاس او گریوان دي یوې ځوانې کونډي میرمنې ته د دې اجازه نسته چې بیا ځلې واده وکړي
که څه هم په افغانستان کې د کونډو میرمنو دقیق شمیر نه دی معلوم خو د احصایې ملي ادارې د 1995 کال د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کونډې میرمنې په افغانستان کې ژوند کوي د دې ادارې ویان د روبینا شهابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هغه شمیر چې د احصایې ملي ادارې سره د تیر 1995 کال موجود دي د همغه کال د ارقامو له مخې په ټول افغانستان کې 1500 کونډې میرمنې شته
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د کونډو میرمنو د ښه ژوند لپاره یو شمیر پروګرامونه تر لاس لاندې لري د دې وزارت وایان عبدالفتاح او شرت احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هغه میرمنې چې میرمنه یې په جګړو او چاودنو کې وژل شوي یو اندازه پیسې د حکومت له لوري ورته په نظر کې نیول شوي دي
د ښاغلی احمدزی په خبره د کار او ټولنیزو چارو وزارت کونډو او نورو بېوزله میرمنو ته د کارموندنې په برخه کې هم هڅه کوي ملګرو ملتونو د جون درویشتمه نیټه د دې لپاره د کونډو نړیوالې ورځ ته ځانګړې کړې چې وکولی شي د دې ورځې په مناسبت دغو میرمنو ته د مرستندویو بنسټونو لخوا د مرستې یوه وسیله شي
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم It's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا په دوام نوی ډیلی پریکړه کړې چې د غلطه د پاکستانی ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي هند ادعا کوي چې پاکستانی ډیپلوماټان د جاسوسۍ فعالیتونو کې لاس لري پاکستان د هندوستان د ادارت کړې او پریکړه کړې چې هند ته ورته ځواب ووایي نور له اجمل ان څخه ورو
هندوستان پریکړه کړې چې په نوې ډیلی کې د پاکستان د سفارت نمایي کارکونکي ل خپل هیواد وباسي هندوستان ادعا کوي چې دا کسان په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل دي او د ترهګرو سازمانونو سره اړیکې پالي په دې اړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام یو بیان خپور کړ د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي دا پریکړه د یوې اونۍ په موده کې عملي کیږي او دا پیغام یې په نوې ډیلی کې د پاکستان شهر ظافر ته هم استولی دی پاکستان او هند اتمی وسلو لرونکو دوه غونډي او رقیب هیوادونه دي چې اړیکی ترنګلی دی او ډیر کله د یو بل پوړاندې ورته اقدامات کوي دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هندستان اداوی به بنسټ بللی او د هند بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پوړاندې په ویلامی کې ویلي چې په نوې ډیلی کې د پاکستان ډیپلوماټیک مامورین تل د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیکو اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی په اسلام آباد کې د هندستان شهر ظافر احضار کړی او هغه ته یې ویلي چې پاکستان هم پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې د هند ډیپلوماټان په سلو کې 50 کم کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا هندستان ته ورته اقدام دی خو د پاکستان تر دې پریکړې مخکې هندستان اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې خپل کارکونکي له خپل اړخه همدې شمیر ته راکموي پاکستان او هندستان یوې هم د یو بل په هیواد کې دایمي سفیر نه لري په وروستیو میاشتو کې دواړو هیوادونو یو بل د مقابل لوري د ډیپلوماټانو په غیر قانوني نیولو او لاغوي سره په نامناسب چلند تورن کړي هندوستان د مې په یو دیر شمه نیټه دوه پاکستانی ډیپلوماټان وایستل او هغوی په جاسوسۍ تورن کړل پاکستان دا ادعا رد کړي هندوستان تیره اونۍ د یو پاکستانی کب نیونکي کوتره چې له یو هیواد بل ته سفر کړی او په هند کې د جاسوسۍ په شک نیول شوی و خوشې کړه هند ویل له څېړنو وروسته ورته معلومه شوه چې دا کوتره د جاسوسۍ په چارو کې ښکیل نه وه
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي
او سم یو روغتیایي مطلب د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ورځ کې د کورونا وایروس د بې ساري شمیرې په اړه خبر ورکړی دغه سازمان د دوشنبه په ورځ ویل چې په ټوله نړۍ کې په 24 ساعتونو کې 1,300 نوې پیښې ثبت شوې دي د دغو پیښو اکثریت شمیرې په امریکا او برازیل کې دي په همدې حال کې د اقتصادي ودې په اړه او د واکسین جوړولو لپاره هم هڅې دوام لري په مکړې په دې اړه د ملالۍ بشیر دغه راپورته
د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گبریاسوس وایي نړۍ په یوه نوي خطرناک پړاو کې ده. خلک په کورو کې له پته کېدو ستړي سوي دي او هیوادونو پر ګرځېدو بندیزونه کم کړي، خو ویروس اوس هم په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. یو شمیر هیوادونه چې د کووید 19 له خپرېدو سره یې په بریالیتوب مبارزه وکړه، اوس هڅه کوي چې د دې ویروس د یو ځل بیا خپرېدو مخه ونیسي. بل لور ته په جرمنی کې په داسې حال کې چې بازارونه په محتاطه توګه پرانیستل سوي، د غوښې خرڅولو د یوه بازار تر زرو زیات کارکوونکي په کورونا ویروس اخته سوي دي، چې په نتیجه کې یې زرګونو نور کسان قرنطین سول. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام وایي که مالي مرستې ترلاسه نه کړي، اړ به سي چې بېوزلي خلکو ته د خوړو رسولو فعالیت وځنډوي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه مختل سوي، د ملګرو ملتونو دا اداره د نړۍ په 132 هیوادونو کې خلکو ته د الوتکو له لارې خوراکي توکي رسوي، چې اوس یې دا فعالیت له خطر سره مخامخ سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو په برخه کې اداره وایي چې د روان کال تر پایه د خپلو مرستو رسولو لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو تر اوسه د دغو مرستو یوازې 40% پیسې یې ترلاسه کړي دي. د کورونا ویروس پر ضد واکسین چې په چین کې ورباندې کار روان دی، په لومړي او دوهم پړاو کې پر انسانانو یې په خوندي توګه استفاده ثابته سوه. اوس د دریم پړاو لپاره د کلینیکي ازموینې لپاره چمتو کیږي. د دې واکسین له جوړونکو یوه یې ویلي چې دریم پړاو به له چینه د باندې ترسره سي، چې اغیز یې وارزول سي. چینایي څېړونکو ویلي چې هغوی په کورونا ویروس کې تغیرات نه دي لیدلي چې د واکسینو جوړول یې ستونزمن سي. د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف په نړۍ کې پر شاوخوا 1.5 سل واکسینو کار روان دی، خو ویل کیږي چې د واکسینو تایید او توضیح به تر 1.5 کال پورې وخت ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت الله ایم د خپل دینګرار څخه زمونږه مشکل دغه دی چې شهیدانو ماشونه ورک شوي دي. ماشونه ورک شوي دي چې ریاست له ورشو راته وایي چې 1,00,000 روپۍ راکړه، کولی ماشونه دې نه والا کېږي. اردو ملي کې شهید شوی دی، دا ټکور کې شهید شوی نه دی. زمونږ پیغام همدا دی مشرانو ته چې دا دې بېزه ده، پاملرنه دې ورته وشي. زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ یم. زموږ ږغ دي د لوړو چارواکو پورې ورسوي، لکه د هلمند والي صاحب او د لوړو مقاماتو ته. دغه د ګریش ولسوالۍ کې دی بیا تر خوراو پورې موږ دلته مهاجر پراته یو. خلک دي لوډر راوځي، دغه سرایونه چې پکې زموږ لویان کوی خیر شي ګناهکار وي که نه یو. دغه د سیاسرو د ماشومانو غم ولې نه خوړل کېږي چې نه مکتب لرو او مرزونه دي. یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي. اوس سرایونه خلک راوځي، دغه د لوډر راځي، دا سرایونه خرابوي. دغه زموږ ږغ دي د لوړو چارواکو پورې ورسې. زموږ لاک انسانان دلته پراته یو، نه کور پرېږدي، نه کلی پرېږدي. دلته موږ نه مکتب لرو، نه څه لرو، نه برمه لرو. هسې سرای په بیره نیولی، دغه سرای هم راباندې چپه کوي. دغه زما پیغام ده، دغه پیغام دې ورسې. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
فیضا محمد د کندهار د پنځمې ناحیې څخه فیصل په تماس کې یم. نور یو مشکل درلود، دا مشکل مو د ډېره وخت دی، د تقاعد پیسې کې دي. زه په 1950 کې د بولدک د ګمرک څخه تقاعد شولم. نو د تقاعد پیسې مې تر اوسه نه دي اخیستې، دا د درې کالم نه یم ورغلی. د بعض مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو له نګاس زه غواړم چې همدغه زما پیسې چې ما سره دولت ګرځولي دي، دغه دې ماته پر یوه ځای راکړي، لکه د افغانستان بانک ته مامورینو را چې پر یوه ځای چې مامور یې تقاعد شي پر یوه ځای ورکړي. دغه دې موږ هم پر یوه ځای باندې راکړي چې موږ یو کار په وکړو، یو دوکانداري په وکړو، یو اړو مانده مو په خلاصه شي. او دا چې بېرته بیا د تقاعد پیسې همدغسې د کاله دی ماته یې لکه افغانۍ یا 1,000 افغانۍ رکړي، دا خو چندانې پیسې نه دي. نه په دې باندې کوم کار کېږي، نه په دې باندې شی کېږي. او د دولت قانون خو نوم داسې نه دی پر ټولو باندې باید یکسان دي. نو د افغانستان بانک مامورینو ته چې تقاعد پر یوه ځای ورکوي، نو موږ څه ولې نه رکوي؟ موږ خو هم د وزارت مالیې مامورین یو، هغه هم د وزارت مالیې مامور دي. نو څه وسلام د خدای
مروس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نولس کلونا عمل واقعنام چې تر ډیره حده پورې دا پیښه زیاده شوی ده او خلک قرنطین نه مراتوي. د هلمند ټولو وګړي باید چې قرنطین مراعت کړي او کرونا جدي ونیسي، ځکه چې کورونا هیڅ درمان نه لري چې یعنې په هغه جوړ شي. نو دوی باید چې په کور کې قرنطین واوسي، د ماسک استفاده وکړي، او داسې بالاخره د صابون څخه لطراپ ډېر خلک د قرنطین نه مراته یې. دوی هم باید چې کورونا جدي ونیسي او په کور کې قرنطین واوسي. د ازادي راډیو څخه زیاته مننه زه لاکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغان بسیم اتسو اتل شمیره ته هم د افغانستان له هر ځای نه اس ام اس نه راولېږي خبرونه راولېږي موږ به درته د ازادي رادیو په خبرونو کې خبرو او سم په کابل کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی په موکړې لانډو خبرونه ته د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په یو کمین کې یو شمیر افغان سرتیری مړ او ټپیان شوی دی په بادغیس کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو واخیستل شي په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د کمانډو او د ملي اردو ځانګړي قطعه 25 کسان د طالبانو له یو کمین سره مخ شوي له بلې خوا په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې لس سرتیری وژل شوي کاپیسا کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو له خوا نومول شوی والي ټپي شوی د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د کاپیسا مرکز اړوند د نوروز خیلو شلوتي او سرګینانو په سیمو کې نښتې شوي چې د کاپیسا لپاره د طالبانو نومول شوی والي او اته ملګري یې پکې ټپیان شوي دي د افغانستان د امریکټه وزارت د دغه وزارت په مرکزی ګودام کې د اداري فساد د مسالې د سیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلې دا خبره پرونسي شم بناوخته د امریکټه وزارت په یو خبري په یو خبر پانه کې کړی دا ورسته تر دې چې لوی څارنوالۍ د دغه ګودام یو مسؤل د رشوت په تور ونیو له ایران څخه تختدلې قاضي چې د درغلیو د تورونو لمخې خپل هیواد ته د سپارل کېدو سره مخ وو د رومانیا په یو هوټل کې د لویدو له کبله عمل شوی دا خبره د رومانیا د عدلي طب د څېړنو د لومړنیو پایلو لمخې شوی هندستان او پاکستان دواړو په خپلو هیوادونو کې د یو بل د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو پریکړه کړې په دې لړ کې پرون ماښام لومړی د هند بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې په نوی ډیلی کې د پاکستانی ډیپلوماتانو په شمیر کې د پام وړ کمای راوستلو پریکړه کړې پاکستان هم د ورته اقدام خبره کړې او په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو کورونا وبا او د تیلو د ټیټو بایو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی د هیواد د پیسو ارزښت تیره ورځ په بېساري ډول د ډالرو په وړاندې راښکته شو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي
عبید الله له قندهار څخه لیکلي ول لوړپوړو چارواکو څخه د غوښتنه کوي چې د معیوبینو پیسې ورکړي ځکه د ویلي چې د معیوبینو پیسې نه ورکول کیږي حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي ویل باندې آزاد شوی طالبان نور باید پوشی او دوی له جګړې بیزار دي محمد قاسم زواق د هلمند ولایت څخه لیکلي وای طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیری او ملکیان وژني او د خبره ترڅو چې جنگ نه دريږي د سولې ناری وهل هیڅ معنی نه لري طالبان باید په عمل کې وشي چې دا سولې ده او کنه اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکلي وای دا کال د سولې کال دی موږ سولې ته تر بل هر وخت خوشبینه یو اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي وای په روغتیا وزارت کې د دومره ستر فساد کېدل ولسته د منلو نه دی عاملین باید علني مجازات شي بل اوریدونکي ګلزمان کمال زی له کونړ مرکز نه لیکلي وای ولسمشر نه غوښتنه داده چې په ادارو کې داسې وړ اشخاص په دند وګماري چې د کونړ په الکترونیکی په اداره کې چګمارل شوې دي البته د اوریدونکو هدف د الکترونیکی تذکیرو د مسؤلینو یادونه ده بل اوریدونکو حکمت الله حماس له هلمند نه لیکلي وای له نادلي ولسوالۍ نه دغه سمستر لیګم له بند آزاد شوی طالبان نور باید پوشي او جګړه ودروي د اوریدونکو د پیغام څو ځله راستولې حسینی پنن باندې حسینه احساس لکندهار لیکلی وای د ملکی وګړو د وژلو مسؤلین طالبان دي او دا چې څوک مسؤلیت نه اخلي دا په دې معنی نه ده چې طالبان دي د غبرېدونو کې لاس نه لري د راپورونو لمخې ورمه ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې یو افغان ځوان ځان وواژه. تر دې مخکې د هند په احمد آباد ښار کې یو بل افغان محصل ورته عمل سرته رسولی و. افغان مدني فعال نثار احمد شیرزای چې په هند کې اوسي او د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره هڅه کوي وایي چې دواړو افغانانو د هغو ستونزو له کبله چې ټول افغانان که هغه افغان محصلین دي یا پناه غوښتونکي ورسره مخامخ دي ځانونه وژلي. د هغه په وینا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه د محصلینو ستونزو ته هیڅ پام نه دی کړی او د ملګرو ملتونو د کډوالیو د ادارې یو ان ایچ سی آر دفتر هم د افغان پناه غوښتونکو درخواستونه ډیر په ځنډ سره څیړي. له ښاغلي شیرزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او لومړی یې په هند کې د میشتو افغانانو د عمده ستونزو په اړه ترې پوښتنه کړې.
افغانان چې د کوم ستونزې چې افغانستان کې ورته پیدا کېږي دوی راځي دلته ژوند وکړي راځي دلته یونیسیار ته دا ځان رانشتر کړي. دوی په درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله شپږ کاله وروسته دوی معلومیږي چې کیس قبولیږي که نه قبولیږي. څوک قبول شو ورته ریفوجي کارت ورکړي. دا چې ریفوجي کارت هم وخت دي هند هغه کنوانسیون د پناهندګۍ اخلاص لیکلی نه ده دا یو ماجن نه مني. دین شیار دې وظیفه دا ده چې دوی بل موږ ته ولیږي او سفارتونو سره رابطه لري کومه هیوادونه چې مهاجر مني هغوی ته لیږي. دین شیار دفتر چې په هندوستان کښې ده په ډیلي کښې ده د افغانانو دپاره هېڅ خدمات نه کوي همدا پاروایي نه ساتي ذهني او روحي تکلیف خلکو ته پیدا شوې ده.
شیرزه صاحب دغه چا چې خپل ځان وژلی دی دا پخپله راغلی نوې ډیلي ته نوې ډیلي کښې ځان رجستر کړی نوم یې ثبت کړی و له یو ان ایچ سی آر سره وغوښتل چې هلته پناهندګي واخلي یا کوم بل هېواد ته یې واستوي.
همدا غلک خپل کورنۍ سره راغلی و دلته راجستر ده ریفوجي ده په انسیار کې خو همدغه مشکلات و چې څوک د افغانانو پروا نه ساتي د کار اجازه څوک نه لري دلته د تحصیل اجازه نه لري څوک دلته د سیله دلته څه توجه نشته افغانانو دپاره.
شیرزه صاحب تاسو چې مدني فعال یاست او هلته د افغانانو په تېره بیا د محصلینو او هغوی چې د پناه غوښتنه یې کړې ده د هغوی چارې له نږدې څاري. پنځه ورځې مخکې هم یو ځوان په احمد آباد کې ځان وژلی و ویل کېږي چې هغه محصل و یعنی په دې معنا چې که هغوی چې یو ان ایچ سی آر سره ثبت راجستر دي او پناه غواړي په داخل د هند کې یا نورو هیوادونو ته دوی واستوي د محصلینو هم همدغه حال ده. هغه محصلین چې هلته د زده کړې لپاره تللي که د افغانستان د حکومت لخوا یا د بورسونو لخوا راغلي یا په خپل شخصي توګه هلته زده کړې کوي
د محصلین دومره مشکلات و چې بیا ښه شو چې یو څوک پروازونه وشي دوی ډېرې لاړ داسې حالات و چې دوی ته پیسې نه راتله افغانستان نه قرنتین و داسې سخت قرنتین و په هند کښې څو چا ته اجازه نه وه چې د خپل کور نه وځي د خرج خوراک پیسې نه و کوم چې د ایسیا لخوا راغلی و هغه خو بیا هم څه امکانات درلوده دا شخصي محصلینو دی دوی لپاره دومره مشکلات و چې څومره مرکې ما وکړه ډېرې رابطې مو ونیوله چې دوی ته پروازونه برابر شو دې هلک هم چې راغلی و دا هم شخصي راغلی و شخصي محصل و دلته بیا هم د خوراک دپاره پیسې ورسره نه نه و هېڅ چا دوی پروا نه کوله یو پردی ملک کښې چې ورسره پیسې هم نه وي چا ورسره مرسته ونه کړي نو هغه څه وخوري نو هغه ډېر عذاب و ډېر فشار ورباندې راغلی و چې په ونې
د افغان محصلینو په برخه کې هلته په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت خو به یوه څانګه لري مسؤلین خو به لري آیا دوی په تېره بیا دغه د افغان محصلینو ستونزو ته رسیدګي ونه کړی شوی په دغه کرونا حالت کې؟
ما ډېره رابطې وکړله چې کوم محصلین چې شکایتونه یې درلوده بیا زه تشهیې تحصیلي و هغې سره مې رابطې وکړه محصلین هم ډېر زیات و پنځه زره شپاره زره یا شل زره محصلین و دلته ټولو ته رسیدګي یو تشهیې تحصیلي مشکله ده دوی ته هم دوی هم په خپل اندازه چې ما سره کومه رابطه چې ورسره درلوده دوی هم منډه وکړله خو بیا هم محصلین زیات و دوی دلته سفارت هم په قرنتین کښې و پروازونه بند و دوی امکانات هم نه و ما ډېره لیدلې وکړه ډېرې مو خبرې کړې د سفیر سره مې خبرې کړي سره دوی هم امکانات محدود و او اصل دې کښې د افغانستان حکومت مسؤوله ده چې کله چې قرنتین شو دوی ته خو معلومه ده وزارت تحصیلات عالي دې ته معلومه ده چې څومره محصلین په شخصي توګه تللی ده څومره یې وختونه یې خلاص شوی ده په دې حالت کښې دوی کورنۍ نه لري او هندوستان کښې هم داسې کلک قرنتین و په کار و چې د وزارت تحصیلات عالي دوی ته توجه کوله دوی توجه ونه کړه ډېره به مشکلات و دا نجونې ما ته د تلفون نه کوله ډېر نجونې ژړه چې شیرزه صاحب مونږ د ډوډۍ پیسې نه لرو مونږ څنګه وکړو مونږ په هېڅ شم څوک مونږ سره مرسته نه کېږي بیا ما به هغوی ته زنګ رسنۍ ته مو مراجعه وکړه بیا آخر کښې دا څه ماسینې لاړ خو دې هلک هم د چا ورسره مرسته ونه کړه خرج خوراک پیسې نه و بس.
شیرزه صاحب اوس وضعیت څه ډول دی او څه ښه سوی که نه؟
وضعیت که دا بین المللي ټولنې خپله د ملل متحد دوی توجه نکړي هند کې یو لویه فاجعه رامنځته کیږي. موږ ته خو داسې ویل کیږي چې تاسو چې هندوستان راځئ د هغې نسیار افغانانو داسې ویریي چې خپله غږ مووسئ چې کیسونه د خرابېږي. بیا هم موږ دا ونه منله، موږ خپل اواز اوچت کړی ده. بیا د شلم جون کې چې د مهاجرینو د پناهندې ورځ وه، دې کې موږ یو لیک یو نامه سرګشاده یو لیک ولیکله خپل سرمنشي سازمان ملل ته، دې ارګانونو ته ویلګه خپل سرمنشي سازمان ملل نه د افغانانو د کوم مهاجرین چې دلته اوسېږي دوی دا خاص ده دوه کار وکړي. یو افغان مهاجر چې په هندوستان کې دوی ته ښه دقت وکړي، ښه توجه وکړي، او بل کار چې د انسیار دفتر چې په هندوستان کې ده دې ته زموږ دا غوښتنه ده چې یو هیئت ولیږي او د دې د شلو کالو د کارنامې د دوی تحقیق وکړي. افغانانو سره ډېر ظلم شوی ده، دلته ډېره بې پروايي ده.
په هند کې یو افغان فعال و چې هلته د میشتو افغان محصلینو په ستونزو غږېده. له دې سره د دې خپرونې خبري مسایل پای ته رسیږي. اوس هم اونیس پروګرام آزادي او اوریدونکي
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ او سي ساسي د خوشي په هله د دیونې د خبرونه وخت را ورسید. په دیونې کې بیا هم ساسي ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغېږو او ساسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دیونې کې واز است تاثیر غلی پیغامونه پر لپسې خبرو.
السلام علیکم، شیر صاحب د پنځه کوم نو د نام آزادۍ راډیو کې دا چې په معرف ریاست کې د 2010 مستنه یل سی دی او ماتم مستنه دی او ما دا وایي چې د دې راډیو د مرکز فری مسول صاحب اسلامي اداري نور هغه فساد دی. یوازې 210 بسونه او ماتم بسونه دي په دغه کې اعلان شوي دي په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع او بشري چې واسه خپل ټاپه فور سرچینه مرتبه کې وخت هم درځي کې په فیسبوک باندې هم فورته کې چې راشي 210 بسونه اعلان شوي دي. نو ازادي راډیو سره په ډېر حیثیت مانی دغه او په ډیر درناوی سره دغه ځوښ پیغام دي در مسول چارواک پر ورسې.
کندز ولایت د شپږ چي دوه سوالې خبرې کوم. موږ دغه کندز لار چې د بیخي د سیسر له خراب پر او د چار وخت ډیر ډیر موټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال په دې باندې مخریوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چراسې کرا موټران ونی سي خلک په کراشي کې او شام په سیزي نه اخلي او موټر ما بیا هیڅ کوم نوې موټر دي قرارلا کوي خپل خودي د حکومت سایه د حکومت سایه غوښتل کې د سې نشته دا ورته باید چې د دې مخنیوي وکړي.
زه ملا صاحب عبد الله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام. په هلمند کې یو پارسل وړه وکالدار یې سو دا مساکینو په قرار د هلمند د خزياتي چې غنمو ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري. زما د هلمند مقامات څخه دا هله ده چې دا مرستي ودا مساکینو په قرار ته نه رسیږي او وړو غنم ورس پورس ګرانيږي. نو دا خلک باخر ته چم کوي. نو ستاسو د حضور څخه دا هله ده چې دا غنم په نرخ باندې کنټرول ولګيږي تر څو ارزانه پیدا شي، ارزانه وخوړل شي. ومن الله توفیق.
په
السلام علیکم زاب دلہ زاب لورا پیغام تھا سلام زمو دا جمهور څخه دا غوښتنه ده چې د کرکټو کو کرکټو کې دا چې باندې پرې دی او مخ پر باندې دی زمو غوښتنه دا ده چې د نورو لپاره ټول سره یو بادونه وي چې وړ ګران شوی دی وړ ګران شوی دی هر هغه شی چې د خلکو په ضرورت هغه په زیاته کچه باندې ګران شوی دی نو که چیرې د نورو دولتونو سره قرارداد چې تر څو د دغو بیې چې دي دغه مظلوم او غریب ولس ته په اسانۍ سره د غوښتنو رسېدو نو ډېر رسېږي. سلام دا خبر کوم چې موږ د کلینیکو ډېر غاټ مشکل ده او موږ ته جراحي ډاکټر راوړې دي موږ ته ډېرې ستونزې دي چې موږ د دې لوی کلینیک ته هغه ورو درېنګ ضروري نه او یا دې نه ضروري دوا شي او یا دې ته تاسو راځي یا دې لا باته زو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم دایران د تهران د تاسو نه غوښتم چې تاسو مې بسم الله نام ځای محمد یم عبدالله علی له کلو کې تاسو له سلام نو کوی درځه تاسو د سلام نو ورته د لاره نو د جګا د سوالي ما دا د خپل فارې دا د جګو خراب سره کوم نو دوه مسافر په راځي د تو په تاسو په کارو جوړو یو دا نه خاطر جوړ دې چې وکول نه سلام خاطر جوړ کول چې دې دې جوړ کول چې دې ریبای جوړ کول چې دغه مرغ ته ځو دغه نه جوړ مسافر نه په نه دې مسافر نه دې نور خدای دې نو خراب دې لا دې نو دغه نه سره څنګه نه تاسو خبر ولې خراب دې مزه دې نه سره خالي دې په دې لا موږ دې مزه باندې څه نه کوله دا په دې سره ته مزه دې.
سلام علیکم زه ازادي رادیو ټول هم کارانه ستاسو سلامونه وایم د صفات الله د هلمند خبرې کوم مزمور دغه د کوزمه او شازانو د پروس ښکاله پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي وو بیا دغه جال په شری ول نن یې در کو سبا د کو پاتې دي دغه پیغام کې راته نشره کی صفات الله ما د هلمند ولایت د خدای په امان سلامونه وایم.
یا دې ټول یو دونکو او کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام څخه محمد اکرم یم د بودو د باندې څخه یعنی د شاولې کوټ او د سرصفا پر سرحد باندې تراتی کوچانو غوټ کړی نو موږ د ازادي رادیو څخه دا خواهش دي چې د دموخ پیغام ټول چارواکو ته ورسې یو مکتب راته جوړ کړي یا یو کلینیک راته جوړ کړي چې نو خزي او ماشومان چې ودغه ته بیایو یا د شسته پاولو سوالی ته د شاولې کوټ ډېر مشکل دي ډېر مزاحمت دي طالبانو لارې بندې کړې دي نو یو مکتب یا کلینیک دي د خدای په لحاظ موږ غټ کړی راته جوړ کړي حکومت مې دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر تر ژره راته جوړ کړي دا زادي یا جوس مې دا خواهش دي چې ما پیغام دې خامخانه شي.
السلام علیکم زه د افغانستان ته خبره کوم احمد اسماعیل ورزه معلومه یم که شیطان او محمودین نو خوښی چې دا بندې دي دا غواړم چې دا خلاص پرونو ور دا شکایت وکړي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړله چې دا یو ځای خلاص شي او دا دغه وځي نو موږ به وروره ته وکړو موږ غریبان خلک یو چې نه لرو وروره نه د ترایې په کورو کې راځي یو سره پر دا خبره راځو چې موږ ستاسو د ځیر برجره وځي د موږ ماش د تراته راکو کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
بری السلام علیکم عزت الله اعزاز یم دی وردگ ولایت دی دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې د مرزادی نایبینو د پاره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې دی مرزادی معیوبین د پاره هم خدمات وړاندې کی ځکه چې مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره سلام دي. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپږنی منه وړي هغه او بوجي په ومنه باندې راځي دوی شپږنی منه کې راچي بسرور دلته د خلکو سترګې پیو او یې ستلې بسرور خور غریب در به در کړ مال حکومت نه د تجارت ولا د بسرور په تجارانو وګرځي او بسرور ټول د جرمیا کې بس دلته د مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بسرور ټول کام دي ټول شپږنی منه دي بسرور نه منه چې کامي دا د ما غوښتنه د نظارت ولادي پیو ګرځي جنور په مخه کا.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
الیا السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي، ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه درې شریکه کېږي. دلته هیڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هیڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک نه ګیریږي نه دا وتیږي. نو هیله کوم چې مرکزی چارواکي هلمند ته توجه وکړي.
بله السلام علیکم، همت مل زبال ولایت تشنکی ولی سالی څخه مې اړه کوي ولیدم. موږ د زبال ولایت او د مرکزی ادارې د لوړپور چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولی سالی چې دا تشنکی ولی سالی د کلات جنوب ختیځ څخه 3 کیلومتر لري موقعیت لري. نو د ولی سالی چې کوم سړک کې د 3 کیلومتر پور دا او نورې خام د موږ د دولت څخه غواړو چې هر کار واده ورکول کېږي چې دا 10 کیلومتر سړک موږ درته په خو آسی کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه نور باندې سوې عملی. نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سهولت محلت برابر شي.
بله السلام علیکم، زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالی د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو سره فتمات کوم. کله چې زما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسوي مستون زغره د ورور شه دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلی دی. دا تقریبا د ګریش څخه د تر دغه ماجور تر بازار پورې تقریبا وو اته ځای مینو کو څه دی. دا ترانسپورت ولا د پیسې مر څخه په ډیر پیسې هم غواړي او دوی دغه سړک یا دی جغل ورواچي یا دی وبشي ورواچي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
مو متوانو خبرې کوو چې ډېر متوانو نیو دا غنا ورته چې نړۍ په ځواب یو دا دی زوبل پولات کې راځل ته ضرورت دی دا حالت دا لوړ باندې جوړ د پناورا کې په متو باندې ورونه کو کاګنا کو باندې بیا موټر ودارې بیا متوان وروخې دا ټول ته بیا زړه ونه دې مت نظر وخت یو نیم زره وخت دا خړې تاسو زو په وایلو په کاولو باندې ورونه کو د پرایز مټه دا وړې دی او نو پوښتا کې د نن اناو چې د مونږ وی ورونه کو غوړ چې دا راځي ورته د نړۍ د پیغام وړ چورو کې ته ورسی او دا خبر ورسی په خلک به غږ پر ځای جنجال دی وسانو ما احترام
دا مونږ نه کې د احترامات دی مونږ نه پر نه دا زابل مې اړ کې نه دی نه پر نه دا چې دا موږ وطن کې دا د زابل کې ا مکی په سیمه کې راځي مرز خیده او دا ټول کله موږ راځي به خې یکیږي دونه به خیده او څنګه یو خوږیږي او ولاګه دا څه څنګه دا راک نه کیږي چې هغه دا دکان ده چې دې.
السلام علیکم و رحمت الله، عزت الله اعزاز یم د ورداد ولایت د دایمرداد له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. محترم اعزاز خپله د سترګو معیوب یم او څلور کسه نور هم په خپله کورنۍ کې د سترګو معیوبین لري چې د سترګو تکلیف لري، نه دولت نه کومې خیریه مؤسسې او نه هم سرې میاشتې زموږ سره مرسته کړې. کله چې د هغوی څخه پوښتنه وکړي نو هغوی دا ځواب کوي چې زمونږ سره د مرزادي معیوبینو سره کومک کول په پروګرام کې نشته دي. نو زه دا وایم چې دا تقسیمات چا کړي چې دا مرزادي معیوب شو او دا غیر مرزادي شو؟ معیوب خو یو معیوب دی. نو د آزادۍ رادیو څخه مو هیله دا ده چې زمونږ غږ د چارواکو تر غوږه ورسوي، ځکه الحمدلله آزادۍ رادیو د ځینو نورو کسانو مشکلات هم مخکې حل کړي. نو که یوه خیریه مؤسسه وي یا کوم بل ارګان وي چې زمونږ سره مرسته وکړي، مونږ ډېر زیات مشکلات لري. د اقتصادي مشکلاتو په وجه زمونږ کورنۍ د روحي او رواني مشکلاتو سره بیخي مخامخ شوی ده. نو زمونږ سره مرسته وکړئ، هیله مند یو چې زمونږ پیغام نشر کړئ.
والسلام.
السلام علیکم. زه حضرت نور د نورستان نه غریبینا د نورګرام ولسوالینا رازادی رادیو سره تماس کیم. زمونږ په ولسوالۍ کې دلته دې طرف نورستان غریبی کې داسې خاصه توجه نه کیږي. دغه چې سرکونه زمونږ په دې ولایت سره وصل نه دی او مونږ غواړو چې سرک د ولایت سره وصل شي او داسې نږدې تګ را تګ لارې مونږ ته برابرې شي او دغه دی د ولسوالیو ته سرکونه وصل نه دي د ولایت خاصه توجه نه کیږي د دولت د خوانه نورستان ته که نه دا کومه خبره ده. بس مننه. خیر اوسې. زمونږ غږ دې لوړ پور چارو ته نشر کی او بس په خیر اوسې. مننه. ازادي نه یو جهان مننه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام ازما دا پیغام دی. زه شر احمد دی من د ولایت د گریش کلی د کلیګز د سیمه څخه پیغام تاسو د ازادۍ راځي پیغام په دې ماشین کې پرې ځم. زما پیغام دا دی چې د غزنیز د کلیګز ساحه چې د گریش کلی سیمه ده دغه د روډ پر غاړه پرته ده. دغه د هر کال چې دغه روډ را ډک شي نو په زرګونه زیرې په ځمکې زموږ د کلیګز ځای شي. نو دا دي چې ډېرې ځمکې زموږ د کلیګز څخه ویلي دي. تقریبا یعنې دوه کلي یې زموږ په کلیګز کې خلاص کړی. یو د بیسې نظر اکا کلی دی. یو د بل ګاراج په نامونه چې کاله دا هم کلی و. دغه زما د دولت دا هیله ده چې دغه وطن ته د غزنی وطن ته پوخ ګرابونه واچي. د روډ غاړه پخه کړي. داسې خلک تېر شول چې تقریبا ټوله بې زمینه شول. ولاړه په نورو ملکو کې پراته دي. خواران ماجر شول. بېځایه شول. ځکه ټولې روډ جوړولې. نو دغه زموږ د دولت دا هیله ده چې دغه کلیګز سیمه چې ده دغه روډ ته ډېر پاخه ځایونه ورځي چې پاخه دي چې ورسره دا منطقه ډېر سره پخه کړي. نو ټول عمر به باره د خلکو د ټولو مسلمانانو د ځکه خو دا روډ نامه شي بنده شي باره به دا اوبه نه وي. انشاءالله په ډېر امید په ډېر ارزو زما پیغام باید نشر شي. وسلام به احترام مننه.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هیله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونې وخت هم پاتې ورسید او پاتې پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو. بحث به پر وکړو. بژغیرو نو مخکې تر دې چې د خدای پامني وکم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
What does love mean?